خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې و، لکه په ټول کلي ګرځېدل، هر سړی به په ټول کلي ګرځېده. دغه یو محبت و دې خلکو په منځ کې چې یو کور هم د چانه نه پاتې کېده. په یو کوڅه به ننوته، مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي، دا شل کوره به یې ولیدل، بیا به په بله کوڅه ننوته. یعنی دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده. نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل، مات به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کوله او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي.
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل،
ټول خپل ښکارېدل. پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېد، چې هر کور ته به ننوتل، شوخی به مم کوله، ټوخی به مم ورسره کولی. بس هغه کب به خوړو که اختر مبارکي به د لرې نه ورکړل، او نور به په منډه وتلو چې موږ هغه وخت کې ماشومان وو.
ښه، اوس د موږ وخت په اړه څه وایې؟ څنګه دی دغه وخت؟
یعنی اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم، دومره دا حالات بې مینې شوي دي چې زه به یوه خپله لنډه کیسه درته وکړم. زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي، زما مور ژوندۍ ده، د یو ورور په کور کې ده. هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم. هغه سپین سرې ده، د نوي کال نوی عمر جګ ده، نو هغه ته ورځم دغه سلام ته، او د هغه نه دعا اخلم، لاس یې بچو کوم او بیا ترې راځم. هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي، زه هغه اکثرا ګورم. زه شکر دا ته ورونو مشر ورور زه یم، زه نه هم ورور یم، زه مشر ورور یم. دا نور کشران دي ټول مانه. خو زه په درې میاشتو کې هم د خپل ورونو نشم لیدلی.
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي، کوای چې مینه کمه،
مینه کمه شوې ده، اصلا مینه کمه شوې ده. بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی، چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په منډو کې ده، په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري. او زما دغه ورونه چې کم دي، وخت نه وخت چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري، خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دغه ورونه راغلي اوسي. په کال کې هم نه راځي، یو اختر بل اختر که چېرته هم ورته تکلیف کاره نه شي، د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي. یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې و، دوستانو په منځ کې و، حتی د خپلوانو په منځ کې و، د قوم په منځ کې و، اوس نشته.
وفا صاحب، تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده، نو څه فکر کوئ یو شاعر، یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کې، دودولو کې تاسې په نظر څومره ونډه لري؟
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي زمونږ د جامعې، دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلی. شاعر باید په دې کې کار وکړي، بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې. په دې باره کې ډېر شعرونه زه په دې باره کې لرم، او ډېر شعرونه په دې باره کې ویلي دي. مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي، دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي، محبت وکړي، د نفرت او د کینونو او د شیانو نه سره لاس په سر شي.
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر را یاد کوي. دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، پوهېږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. شانو په پای کې به وفا صاحب تاسو یو بل شعر واورو، بیا به خدای پاماني
وکړو. زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده، داسې به وبولو چې دا د عباسین وینا وشي.
عباسین زازه چې وژل شوی،
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده.
ارشاد:
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا ښه لګي، زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي. خوب کې چې واورمه را ترپ وهم، چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي. کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي، زړه مې د سینې په دیواله لګي. زمونږ ماشومانو په چا کار نشته، مون پورې دا خلک نو په څه لګي. څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي، ویره یې له خدایه په زړه نه لګي. یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده، کله به یو ډز د دوی په زړه لګي. او مونږه یو د سولې او تعلیم بچی، دا خلک دې نور په مونږ نه لګي. څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي، دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي.
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي. نوموړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د ادم خان په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې پر رباب د سوي نارې ادم خان د درخانۍ په فراق او بلتون کې کړې وې. د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی. لومړی ظریف استاد پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل راته غوي، بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي احمد شاه څخه د 500 کلونو مخکې و سندره واورو.
وز با داستان ته شو
او مهرباني ظریف استاد ویغه
داستان دی ادم خان درخانه دی دور دی
چاجان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای. اما چاجان با دلوگر ایو سندر را تو وای
ایو سندر تا سا اولانده که اوما سه تقریبا 500 کال مخ که دا سندر وای شوید دا سندر استاد سلام لوگری وای لیده
میربانی
Thank you.
کنجوس او بخیل بنیادمان د چاخ نه ایسی، دوی په چاخ پل سن لوروي. په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی. ابخل هغه چا ته وایي چې د بل چا لوری هم په چا نه لوریږي. که دریم سړی له کوم چا سره مرسته وکړي، په ده پورې ځمکه سره تبعی شي. وږمې رشیدي دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی؟ راځئ واورو چې له کنجوس سره څه ټوکه کیږي.
آسمانی بیان او د اور د خامار پوستکی. د چین د خلکو یو نقل ونه، یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې. دی به شپه ورځ په دې فکر کې و چې پیسو ټولولو ته نوې لارې ومومي. دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم و. هغوی د کنجوس نوم ورباندې ایښی و. د خدای کارونه و. یو کال ډیر وچ راغی، ټول فصلونه وسوځېدل او سخته قحطي شوه. بزګرانو چې زیرمه نه لرله، د ونو د پوستکو او واښو خوړلو ته مخه کړه، او څه موده پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک او وړو یې چینجي کړي وه، خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چا ته هیڅ ور نه کړل. بزګران یې له کوره نه هیلې او قهرېدلې راووتل، او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې. آخر یې یوه لاره ومونده. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې برابرې کړې. سکې یې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر واسي. دغه بزګر په خبرو کې ډیر تیز و او نورو د خولور نوم ورباندې ایښی. خولور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول، له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې ورباندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره، زما حویلۍ دې را چټله کړه. خولور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې، نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوي. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده، آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خولور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ده وزي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخي اوبه توی شوي وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خولور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نوراني مخې و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبی مومې، که په لاس درغی بتۍ ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نوراني سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب و خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نوراني بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس ترنه بل څوک یو نسي. سپینګیري دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تاک ته برابر کړ، مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډېر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی، پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاره یې په بیان بدل شو. یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه. که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خولور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خولور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانی سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خلاور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې. خو په خوب کې راته نورانی سپینګیری وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي، د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه، دیرش هم نه، دی شل. د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، مانا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري، بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خلاور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خلاور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای رالیږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خلاور سړه سا وایسته ویې ویل، زه خو غریب سړی یم، ما ته که ډېر څه راکړې د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابره ډېرې سکې ولوروي. ته ملامت نه یې چې غواړې، ځه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنم یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي. سمدستي یې غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلاور غنم سمدستي کلي ته یوړل، په کښته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډېر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله، ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده. او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. آخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، وی تړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړ. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب النوع لخوا را استول شوي آس ته وې. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي. خو انتظار اوږد شو، بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ یې جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ. خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو سپینو سکې وموي، مګر څه یې ونه موندل. او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلاور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلاور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلاور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلاور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلاور ته تندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمه یې ورته وویل، دا کوټ خو راوباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلاور ژرندې ته روان کړ او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلاور له یخنۍ ریږد واخیست او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلاور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولې شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلاور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کونج کې ناست دی او خولې ورباندې راماتې دي. خلاور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه ګرمي نیولې کیږي؟ خلاور ورته وویل صاحب د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډېره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخني زیاتیږي د ګرمي ورسره ډیریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلاور ځواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلاور خولۍ ولیدې د کمیس په اړه دا ټوله افسانه یې زړه ته پرېوته او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلاور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټې ورسره بدل کړي. خلاور وویل ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلاور سړه سا وایسته وویل زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډیر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅومې. خلاور خپل کمیس کنجوس ته ورکړ، له هغې د سپینو زرو 50 خښتې او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې وررهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځې ته شو. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درکه شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرند کې ایسار وم د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پرېښو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com